وخت مهم خبرونه که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکار ملاوی بشیر راغلی استډیو کې دا او دا خبرونه مختوري
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر خورتاسو او د ازادې رادیو اوریدونکو ته سلامونه نه کیه لی وړاندې کوم. ته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، په دې خبرونه کې بس تاسو د فعالیتونو په اړه موږ هم تاسو څخه پوښتنې کوو او زموږ اوریدونکو به هم ورسره راوخلو. لومړی به زه اوریدونکو ته د زموږ ته تلیفون شمیره اعلان کړم چې هغوی کولای شي له تاسو څخه پوښتنې وکړي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای شي چې د مخکښ شدي پروګرام د میلمنې زینب افغان څخه خپلې پوښتنې وکړي. زه له شدینه اوریدونکو څخه ځانګړې غوښتنه یا یو ځانګړی هڅوم یې چې دوی باید موږ ته زنګ راووهي او د زینب افغان څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي، خپلې تبصرې زموږ سره شریکې کړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دي 0992035040 او 0000022255. له شدینه اوریدونکو مو دا غوښتنه ده چې دوی هم باید په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې وکړي. د زینب افغان سره به خپلې خبرې پیل کړو. زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه که یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو دپاره کار وکړو. هغه درې چې دي هغه زه ډېر مهم بولم، اولیت مې هغې ته ورکړی دی. تر اوسه پورې په هماغه اهدافو کې موږ لګیا یو کار کوو چې د هغې نه اول د تعلیم برخه ده. زه زیات فوکس په همدې برخه کوم. هیله مې همدغه ده تر څو دغه زمونږ د کمپاین برخه یا زمونږ د ټولنې دغه اهداف ټولو ولسوالۍ ته، البته ومې کشول ټولو ولایتونو ته باید وغځېږي. دغه برخه کې موږ زیات پاتې کېږو، زیات کوشش مې هم همدغه دی او زیاته بوختیا مې په همدغه برخه کې وي. او دې سره په څنګ کې د صحت برخه هم ډېره مهمه ده، ځکه که موږ فکر وکړو زمونږ ډېرې مرګانې دي چې دغه د زیږون له وجې مړې کېږي. ډېر اختلافات موږ لرو، ډېر د مړینې کچه ډېره لوړه تللې ده. په دې برخه کې هیڅ سما پهاوی نه ده شوی. دومه برخه مې همدې ته ځانګړې کړې ده او درېیمه برخه مې د معلولو خویندو لپاره ځانګړې کړې ده. که بشیر خور، موږ او تاسو فکر وکړو زمونږ په ټولنه کې یوازې هغو خلکو ته ډېره توجه کېږي چې هغوی لاسونه پښې کته شوي وي. هغوی دا فکر کوي چې دغه موږ او تاسو معلول بللی شو. که فکر وکړو موږ او تاسو په هر کور کې معلوله خور لرو، معلولیت یوازې دغه نه دی چې د دوی لاسونه پښې دي کټ شي بس هغې د حق حقوق ورسېږي، هغوی د خپل غږ اوچت کړي. نه، موږ په هر کورنۍ کې معلولو خویندې لرو. معلولو خویندې زموږ ذهني فشارونه لري. ذهني معلولیت دی چې ډېر کورنۍ دي په دې برخه کې، په دې په دې حصه کې زموږ خویندې مبتلا دي. نو دې برخه کې زما ډېره توجه ده په اوس وخت کې، ځکه چې زه مختلفو ولسوالیو ته ځم. هلته مې کله چې سروې وکړې، هلته مې چې کله د خلکو او اول پښتنه وکړه داسې خور داسې نشته چې یالته لیونی نه وي ډېری دماغي ستونزې لري ډېر تکلیفونه لري ډېر دواګانې خوري نو دې برخه کې مې اوس زیات فوکس تر څو ډېر پروګرامونه جوړ کړم او تر څو دولت دغه ستونزې د ښځو وړاندې کړم او دې سره په څنګ کې زمونږه کونډې خویندې هم شته چې ډېرې زموږ خویندې دي چې کونډې دي د غربت له وجې وکت چې دی د یوې شپې ډوډۍ نه لري په دې برخه کې هم زما خاصه توجه ده زما د ټولنې فعالیتونه همدغه دری چې دي زه ورته ډېر په لیوالتیا سره زیرېږم او کوشش مې همدغه دی تر څو په دغه برخو کې ډېر کار وکړم
ډیره مننه زینب جانې چې تاسو د خپلې ټولنې په اړه موږ ته معلومات راکړل تاسو د زده کړو روغتیا معلول شوو او کندو شوو د لپاره نکار کوي د دې ټولنې لالارې که تاسو داسې یو ځینی مشخص موارد یاد کړئ چې تاسو په یاد پاتې سوي وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلې وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلې وي عملا
ولینا لکه مونږ د ټولنې تاسیس چې دی په پنځه نوي کال کې تاسیس شوی دا واقعیت چې د ډیرو کیسو سره د ډیرو ستوري سره د ډیرو معلومات سره زما مخامخ شوی یم او په ټولنه کې هم خوشبخته نه وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشاله دي زموږ د کار نه زموږ د فعالیتونه مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښيږي او ما په ډیرو رسنۍ کې هم همدغه مثالونه یاد کړی دي یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده ډېر مشکلات لري مونږ چېرته اطرافو ته لاړ شو مونږ په اطرافو کې ستونزې شته نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري ما ته ډیرو دا خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مزخته نه خصته د مارک سره مخامخ نشي کوم غوښنه درته پیدا نشي ډیرې نورې خبرې مو کړې خو خیر ما ورته چې زه د همدې ټولنې یو غړی یم زه د همدې خاورې یو بچی یم زه باید په دې برخه کې مبارزه وکم ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولې ده نو لړم ګربز ته هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و د شیرپا په نوم سره هغه کور ته لاړو هغه سره مې خبرې وکړې د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې د خپل هم چون بسیواده دی هغه هم د خبره یاد کړ چې واقعیت تعلیم ډیر ارزښت لري خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینه وو لپاره دی او ښځې هیڅ نشي کولای چې د کور نه بیرون لاړ شي دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دی یا د ګور دی خو مې د دوی لپاره ډیر په تفصیل سره خبرې وکړې نه غواړم چې هغه ټول خبرې دلته یاد کم ځکه وخت هم کم وي نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب زمکه د مونږ ترکه تر څو پاکی مونږ خوانځي جوړ کو خوشبختانه به وایم چې په اسلن وخت کې باید دغه خوانځي چاريم پټې به پرانستل شي دلته به د انجونو یو ښایسته خوانځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم او بل څه یو مثبت تغییر دام ګورم چې یو خور ما ته ټلیفون وکړو دغه که خاطرې بولې او که زما د فعالیتونو نه یو فعالیت بولې ما ډېر خوښېږي دغه یو خور راته ټلیفون وکړو وای چې زه خو تا تیره مینه دلیدلې مګر تا ټلیفون نمبر چاره کړو ویل چې تاسو سره به دغه کومک وکړي مې خور په سترګو زستا خور یم هر خل ته خدمت چې په ما کېږي که ټلیفون لارې کېږي زه در سره کومک کوم او که زمونږ دفتر ته راځي دفتر ادرس هم در کوم زه هر وخت په خدمت کې یم نو خبره جریان ټول راته یاد کړو وای چې زه داسې حقوقو پانځې ته بریالی شوی یم شزید پانتون ته دومره مې نمرې اخیستې دي اوس راته په کور کې پلار او ورور اجازه نه راکوي او دوی داسې وایي چې که چېرته ته پانتون ته لاړه شي دلته خو مونږ دوست لرو تربور لرو دښمن لرو خپل او پردی لرو کاکا زمن دي ماما زمن دي څوک دي کلیوال دي دا به ټول دغه خبرې کوي چې د پلانکي لور پانتون ته ځي کومه پانځۍ وایي حقوقو پانځۍ وایي دا د دوی دپاره د ځان دپاره یو آی بللو چې ښځه حقوقو پانځۍ نه شي لوستلی او دې سره په څنګ کې شاید زمونږ کلیوال پلانکی کلیوال هم هلته تا سره ماسیل دی هم حقوقو ته کنی اورې تره ځای هم کنی اورې ته به هغې سره په یو سیم کې ناسته وي درس به ورسره وایي دغه به مونږ ته پیغور راکوي تانې برکوي په کور کلی کې به مو شرمې باید ته نور پانتون ته لاړه نه شي لکه کانیابه یې باید همدغه دولسمه پورې زده کړې د کفایت کوي همدغه بس دي نو ما ورته وویل چې خورې د پلار یا د ورور شماره دې راکړه چې زه ورسره خبرې وکړم نو هغې د پلار شماره راکړه چې کله مې د پلار سره خبرې وکړې هغه هم اول ډېرې بانې کولې چې اقتصاد مې ضعیف دی چې هغه دي خو ټول مشکلات یې د خیال ما ورته هوارول ما ورته یو نظر پرې ورکولو او یو کینعت بحث جواب مې ورکولو دای میکانیک کړو د خوشحالم شو ورسته چې کله لور به راوستله د ماته دواګانې کوله ویلې لوري بس دغه ستا برکت و چې زنه لور راولم حقوقو پانځه ماسله د نن ذکر کوي نو هغه جنې می چیرته ولیده چې زه ولیدم دومره راته خوشاله شو چې بس نن زما ارمان پوره شو و چې تا زما ارمان پوره کړو چې زما هیڅ فکر نه کول چې زه به د لوړو زده کړو څښتنه کیږم زه به پانتون حویلې ته داخلیږم و چې دا زما خوبونه وو لکه هیڅ په خیدا فکر مې نه کول چې زما دا خوبونه به په حقیقت بدل و چې بس نو تا ما سره دومره کومه مایل دغه زما خدمت ما بوله دغه زما کومک ما بوله زه غواړم چې د خویندې دپاره زه کار وکړم هرې خور دپاره مایل هره ستونزه چې وي نو ته ماته ویلی شي هغه خور نن د حقوقو پانځه ماسله ده واقع ته چې زه نن ډېره خوشحالیږم چې هغه پلار سپین ګیري زما دومره لحاظ وساتلو نن خپله لور راوسه پوهنتون ماسله شوه نو دغه څو مثالونه چې زما دې زیات مې خوښېږي او په ټولو رسنیو کې هم دغه یادومه نور هم ډېرې خبرې په دې برخه کې لرم خو خیر د همدې برخې نه به همدغه کفایت کوي بشیر خورې صحت برخه کې هم ډېر کار کړی دی صحت برخه کې د کورونا په برخه کې زه ځکه چې اوس بیا هم خاطر همدغه دی چې دویم راونډ هم شروع کېږي کورونا برخه کې هم زیات کار کړی دی زمونږ ټولنې لومړی زمونږ دغه ټولنه وه چې راووته د کورونا دپاره هغه کومې بینری چې جب کړې وي هغه کوم دستکشې چې وې سینیټایزر و ماسکونه و دغه مو تقسیم کړل او د عامه پوهاوي دپاره چې زمونږ خویندې د فونه راغلی وی خوست خار ته راووته په خوست خار کې د خز یو پار دی هغه ته راغلو ټول خلکو مونږ کتلو کنه دغه یو بد خبره ده چې خز دی چې د دې نوې اغوستي دوی د خاطر شي خو ما ورته وی چې خیر مونږ دغه سترونه مات کړی دي اسلامي حجاب ما غوسته دي تدارونه په سر کړی دي مونږ باید دغه خلنو ته اما په هواي او کلمړی هم زمونږ ټولنه و د خز ملیار مانچل تلاړو الته مې دوی ته د اسکاشي توزیع کړی الته مې دوی ته مسکونه سنایټایزر ورکړي او ما په هواي مورته وکړو بشیر کور باور به مکیږي او یا نه دوی ته مې چې کله د کورونا په باره کې معلومات ورکول لومړی وار و کورونا هیڅ هم نه پېژنده وایي چې کورونا څه شی وي اول مونږ د دوی نه پوښتنه وکړه چې کورونا څه شی وي مونږ ورته وایو چې کورونا دغسې یو وایروس دی داسې وژونکی دی داسې اختلافات دا ډېرې خبرې مو ورته په وکړې نو د دوی سرونه خلاص شول دوی نه مو دا غوښتنه هم وکړه چې که چېرته تاسو خپلو کلیو ته لاړ شئ اطرافو ته لاړ شئ نو تاسو به په خپلو کورونو کې هم ځان سره فکر کوئ زمونږ دا خبرې به د ثواب په نیت نورو سره هم شریکوئ تر څو نور هم ورته فکر شي یعنې په دې برخه کې او دې سره پوسنګ کې موږ دغه ماسکونه سنټایزر د سکشې د موخه سلسلتیرو ته مهم ورکړل ځکه چې هغه زمونږ ساتون کې دي زمونږ وطنوال ورونه دي هغه ته زه هرې وته لاړم هر ورور ته سرتیری ته دغه د سکشې ماسکونه شین ورکړل نو دغه زمونږ د صحت په برخه کې یو فعالیت بولم او راځم د معلول خويند سره معلول خويند موږ د ټول ولسوالۍ نه معلول خويند راټول کړي وې دلته خپل دفتر ته راوستي دي دوستونه می واخیستې سره ځونځي لري کوم سره چې ما کول شو د خپل ادارې طرف نه د خپل ټولنې طرف هغه سره مې هغه مشکلات حل کړل چې یو خام مثال ز یادول شم چې یو خور ده هغه خاون شهید شو مشومان ورتر غاړې شو د کور سرپرستی درغه برغاړې شو نو هغه نور کار نشو کولای مجبور شو زیاتې دوا وخوري ګولې به خوړلې ان دماغي تکلیفونه ورته پیدا شو سونز ډیپریشن زیات وو نو دي چې کله ما ته راغله دلته مې ورته ګلدوزی په سیم کې داخله کړه موږ دلته د ګلدوزی سیم فم لرو تقریبا دیش نفره شاګیدان پکې مصرف دي هغه مې دلته ځان سره کړه اوس دومره خوشاله ده چې امي کیسه بزده شو امي هغه تکلیف را فشو نو دی په کوم تدیر نور مثالونه هم لرو چې د ټولنې فعالیتونه متاثره کړي دي
مننه زینب جانی اوریدونکو تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري ازادي رادیو ده په دې پروګرام کې نن زموږ میلمانه زینب افغان ده چې د خوست ولایت څخه ده او په دغه ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره ده دوی د نجونو د زده کړو روغتیا او معلول شذو لپاره د کندو شذو لپاره فعالیتونه کوي او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې کار کوي اوس هم ورځم د ځینو اوریدونکو پښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
وعلي السلام علیکم زمي رحمان خبرې کوم د خوست ولایت ازادي میدان څخه
رحمان صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي تاسو کولای سئ خپل پښتنه وکړئ
پښتنه د افغان خور څخه په دې ډول دی چې کوس موږ وګورو په اتر پیستو کې د خدو ستونزې زیات دي دوی ته دوی څه پلان لري اوس بل خصوصي مخکې دا ونه وخړ چې مان هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ځاځي میدان خو به امن لرونکي ولسوالۍ د دوه د هغو خدو د ستونزو په اړه دو پلان لري چې د میدان د پلان واحد سفر وکړي یو پښتنه بنده وي.
مننه رحمان صاحب. زینب جان، تاسو د دوی پوښتنه واخیسته، تاسو کولی سي د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړئ؟
لومړی خو میرحمان ورور ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان وروره، تم د زیزی میدان ولسوالۍ، زه زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم، واقعتی چې زه د جنت یوه ټوټه بولم چې ډېر ښایستونه هلته پراته دي، ډېر ښایستونه هلته موجود دي. خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست تر ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته م د ښځو ورځ نه وه، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت ډېر زیات زه نه بولم. هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي، یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوي دغه راتلیږي. دا زم د مور د حقوقونه خبره یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام یې وساتو. د ښځو حقوقونه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، چې وکړو مؤثریت یې په هغه ځای کې. زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دي خبرې، هغه خزې هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دي خبرې، هلته باید موږ دغه برنامې جوړې کړو، هلته موږ د دوی ورځې ولمنځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زه وم په خوست کې، به یاده کړم چې زازي میدان ولسوالۍ ته مې سفر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تري، ما ډېرې ډېرې جنکیان تقریبا موږ تر 15 پورې زموږ د ټولنې نور غړي وي، دام را سره وي. د زینه مو میوه هم واخیسته، د بینر م هم جوړ کړو، هلته ورسره په اړیکه کې وم. د یو مکتب امیر وغې سره په تماس کې وو، دا شیان مې واخیستل. د مور ورځ مې هلته ولمنځله. هغه بیچاره مرګانې کا فکر وکړو، د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د عسکري پولیسو کې یاده کما، یا په نورو برخو کې دوی مړه کېږي. زمونږ ډېرې خویندې دي چې هلته بې سرپرسته پاتې کېږي، زمونږ ډېرې مرګانې دي چې هغه زامنې وژل کېږي، زمونږ ډېر ماشومان دي چې هغه بې پلاره کېږي، ډېرې خویندې دي چې بې وروره کېږي. ډېر دغسې دلنه داس کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. زه لاړم هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغه زمانې په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع لپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغوی نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وسو، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې، په لسم کې، په یولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړی، ځکه چې زمونږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیه واخیسته، سره موږ ډېرې ښې خبرې وکړې. دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري، زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دوی مودې پورې وهڅولې، دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو هم زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو هم باید هلته په فعالیتونو وکړئ، او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ، او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. یعنی هغه څه چې زموږ د وسه کېدل هغه مو وکړل. لومړی موږ چې زه میدان ته مسافر وکړو، او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه، او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېر خامې وپېژنې، خو زه دغه ډاډ در کوم چې ان شاء الله په راتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به هم هلته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څه مو چې په وس کې وي په دولت به هم غږ کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې وروره، تاسو هم باید موږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید موږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لاس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره موږ سره یو لاس شئ، موږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو، په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي، او زموږ فعالیتونه به هم وي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
مننه زینب جانی، ستاسو د معلوماتو څخه چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایست. زه د خپلو ښځینه اوریدونکو څخه غوښتنه کوم، دوی هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي، او زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړي، یا که کومه تبصره لري له موږ سره یې شریکه کړي. زموږ د تلیفون شمیرې 00008225 او 09920350 یو ځل بیا وایم چې د شذینه او اوریدونکو هڅوم چې مشته زنګوهی اوس هم ورځم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي د ازادي رادیو مخکښ شذې پروګرام دی. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لری؟ مننه د استاذ پښتنه مو واخیستله. زینب جان مهرباني،
یو پښتنه لرم چې د سفرې ورسره ته د سفر هغه لري کنه طبيعه
شمننه پښتنه مو واخیستله. زینب جان تاسو د دوی پښتنه واوریدلې، مهرباني وکړي.
وروره تا تم سلام وړاندې کوم. نوم دې نوم دی وانه خسو په ډېر بخانه سره لکه دا ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. شاید زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپرېږي، موږ راپور ورکوو. موږ په دې حصه کې مور را خپل دیوسي کار مو کړی دی. په اوس وخت کې هم زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی. په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کېږي. د ولور مسایل دي، ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو، زیات غونډې جوړې کړو، ځکه کورونا ده. نو دې ته باید موږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلط شو. وروره خبره دې پر ځای ده. رښتیا ده که موږ فکر وکړو موږ داسې په ټولنه کې هغه پخواني عنعنات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي، اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به د دیني عالمان یاد کړم. هغه وایي که نه چې میراث حق ته باید خپلې خور لور ته هر سړی ورکړي. اول زموږ دیني علماو دا اقدام نه دی کړی. تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپلې لوڼه ودوینه مګر خرڅوي، او هیڅ یو عالم دیني عالم نه دی لیدلی چې خپلې لور ته ورکړي میراث حق ورکړی وبخی. میراث حق دوی نه دی ورکړی. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي. زه ورسره په ګردې موضوع کې ناست یم. په داخلي او رسنیو کې مې دوی سره بحثونه کړي دي، ځکه دوی میلمانه ویزام او زیات فوکس مون په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د ښځې لپاره ډېر کار وکړو. خوشبختانه ویلې شما چې په اوس وخت کې په بدو کې خویندې نه دي ورکړل شوي. مخکې به ډېرې زیاتې وي، دغه ستونزو تر ډېره حاله پورې حل شوي دی. داسې ستونزې تروسه پورې موږ بیا نه دي لیدلې. مخکې به کېدلې چې په ماشونوالي کې به یې ورکولې، په بدو کې به یې ورکولې، قتل به ورور وکړو، خور به یې په قصاص کې ورکړه. دغه مسایل تر ډېره حل شوي دي. موږ هم خپل مبارزه هم په دې برخه کې کړې. دغه زموږ د ټولنې ډېر پخوا فعالیتونه وو چې موږ ترسره کړي دي، خو په اوس وخت کې زدې بدبختۍ او سره لامل همدغه دی. زیات ولور یادومه چې ډېری کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کېږي. زمونږ ډېری ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي، سفر کوي خارج ته، زیالته بیا د مړي ژوندي پته نه لګېږي چې دی مړ کېږي او ژوندی راځي. ښه مثال موږ او تاسو په ایران کې لیدلی شو چې زمونږ ورونه وسوځول شول، زمونږ ورونه د ماهیانو خوراک شول، سمندرونو ته واچول شول. دغه څه شي یوازې علت همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل د ناپاکۍ په خاطر، او ځې کړي وي هغه راواده کې. یعنی زیات ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي. په اوس وخت کې دغه ستونزه هم ډېره زیاته شوې ده. او زما هیله هم دغه ده چې په دې برخه کې موږ زیات پاتې شو او ډېر کار وکړو او مؤثره نتیجه ولرې، ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړه شي تر څو موږ اهدافو ته ورسیږو. خدای دې وکړي چې پوښتنې د دوه پوښتنې ځواب شوي وي. او د ده اخري پوښتنه دغه وه چې صوبری ته سفر کوي که نه. ولې نه وروره، زه به حتما صوبری ته هم درځم، ځکه چې تاسو هم زموږ ورونه یې. صوبری زموږ ښایسته ولسوالي ده، زموږ ښایسته خلک هلته پکې ژوند کوي. نو انشاءالله اراده مې ده چې صوبری ته به هم درځم. بک ته تل یم، علیشیر ته تل یم، موساخیل ته تل یم، ځاځي میدان ته تل یم، کالندر ته تل یم. صوبری نه پاتې دي. انشاءالله صوبری ته به په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو. او دغه مې هیله همدغه ده لکه
مننه زینب جانی تاسو د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو د ولور د زیات ولور خبره وکړه په بدو کې د ورکولو ستونزه تاسو ویل چې تر یو هده پورې حل سوې ده. تاسو د فعالیتونو له لارې او د همداراز د بشري حقونو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونزه حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کېږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغې ښځې ته ورکول سي چې د حق کېږي دا کومه ښځه چې ودیږي نه دا چې پیسې پر واخیستل سي او بیا ورور او پلار و د کورنۍ نارینه خپلوان یې واخلي. یوه خبره دا او بله پوښتنه مې دا ده زینب جانې چې ولور د ولور په پیسو باندې چې کوم شیان و ښځې ته اخیستل کېږي د پلار کورنۍ ورته اخلي دا د دې په ژوند کې لومړی ځل وي چې دا د یو څیز یا د یو شي شتمني څښتنه کېږي. نو دا څنګه موږ اطمینان ترلاسه کوو ولای سو چې د ښځو ته د شتمنۍ لرلو یا د شیانو اخیستلو حق ورکول سي دا د کورنۍ د خپل کور د پاره توکي و پیرلای سي او دا هم چې ولور کچې راټیټه سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر ښځو باندې تاو ترخوالی نه زیاتوي او تر یوه زیات ودونه به نه کوي ځکه چې ښځې به بیا دوی به هغومره پیسې نه ورکوي د واده په خاطر باندې لکه اوس چې ورکوي.
بشیر کور لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وایي چې دغه د ښځو چارې سته دغه کار نه مخته بوزي یا د دوی وظیفه یا د کوچې دوی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې د ولور په مسایلو کې باید زیات بحثونه وکړي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور بولم په دې کې باید ټول دخیل اوسېږي هغه که دینی علما دي هغه که زمونږ قومي مشران دي هغه که مدني نهادونه دي هغه که ولایتي شورا ده هر څوک دي هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي دي ټول باید په دې کې برخه واخلي. د یو چا د وس کار نه دی هو زه په اوس وخت کې په دینی زیات بحثونه کېږي دینی علماو د ممبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کښېنم دوی ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه خو عمل جنبای نه دی لرلی چې د یو کار موثریت په هغه ځای کې څرګندېږي کله چې یو هغه کار په عمل کې هماغه ډول انجام شي ځکه چې مونږ به ډېرې خبرې وکړو زیاتې خبرې به وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هېڅ نه بل کېږي. نو دې لپاره اوس مونږ یوه طرحه جوړه کړې ده زموږ ټولنې لکه مخکې مې هم زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دی مونږ زیات برنامې نشو نیولی مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر مونږ غواړو چې په انفرادي شکل سره مونږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو هلته څو قومي مشرانو سره کښېنو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کړو مونږ یوه ښه طرحه جوړه کړې ده چې انشاءالله زموږ دغه طرحه به کامیابه هم وي او دغه ستونزه د زیات ولور چې ده دغه به د منځه ځي. تا فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې چاره سنې تعقیب کړي وي د دې پر ځای چې د قضیاو کچا ټیټه شي د قضیاو کچا د تاوتریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده علت یې زه زیات هم دغه بولم یو خو دغه هم دی چې ډېر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شوه څه علتونه دي دا هم د چې مخکې خلک د قانون نه خبر وو مخکې خلک د دین نه خبر وو چې زه دغه حق لرم او د حق زه چیرته ترلاسه کړم په کور کې په مانی ظلم زیاتې کیږي زه چیرته باید لاړ شم خرج جاری ست لاړ شم چیرته عریضه وکړم چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کړم. نو اوس خلک پوه شوي دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خپرېږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامو نه په یو ډول دوی خبرېږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکړم. نو دې په خاطر دغه کچه زه زیاته نه بولم دوی کولی شي چې هلته لاړ شي هلته خپل ستونزه درج کړي او د خپل حق غوښتلو په مقابل کې دوی ودرېږي. نو دغه د ګراف لور شوې نه دی. بیا هم دې سره په څنګ کې دغه ستونزې چې دي منځ نه ځي، د ستونزې چې نور هم پراخېږي، د مشکلات که څومره فکر موږ او تاسو وکړو، ډېر سهولتونه راغلي دي په ډېرو کورنۍ کې، ډېر ستونزې مشکلات اوس نشته. لکه ډېر پخوا ښځو به چې زموږ وختونه تېرول، ډېر پخوانیو مرګانو چې موږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نواقعت چې ډېر ډېر تکلیفونه په دوی باندې تېر شوي دي، په اوس وخت کې په ښځو باندې هغه ډول تکلیفونه نشته. دې سره بیا ولې دغه ستونزې مشکلات په کورنۍ کینه حل کیږي؟ زما په فکر سره چې موږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو، د خپل همکارانو سره کینه سنور خلک مراټول کړ، ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له ارخص سو مثال هم تاسو ته یادولی شم. یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدله، یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډېر زیات نرخ نه واده کړه، معلومات یې راته نه کېږي، خو ډېرې زیاتې پیسې ورباندې واخیست، تقریبا 1,000,000 پورې و. د 1,000,000 پور ډېر زیات دی په دغسې یو سرحدي ولایت کې، په دغسې یو ولایت کې چې اوس په جنګ کې ښکېل یو، مشکلات ستونزې ډېرې دي اقتصادي، نو ډېر زیاتې پیسې کېږي. دغه ورور مجبور شو چې ځکه ښځه کېنسته ډېر وخته پورې هلته کېنسته. زمونږ په ټولنه کې دا خبره دا چې ښځه څوک واده کړي تقریبا 1 کال کېني او یا 1.5 کال کېني باید زر نور واده شي، ځکه به خلک ورته وایي چې ښځه دې چېته کوله چې ته ښځه شي راوړلې، ښځه دې په پردي کور نو ساده، خلک ورته مختلف پیغور نه او تانې ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو ښځه ډېره زیاته کېني، سایې خو یې لاس واچول دې خو په وظیفو نه کېږي، ځکه 1,000,000 ډېرې زیاتې پیسې دي. هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار ځمکې خرڅ کړه. اول خو ورغله د کورنۍ ته دا خبره وکړه چې خې دومره پیسې وس واخلی، مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو، خور لور ته هیڅ هم اخله، د کور سامان ورته اخله، مونږ په خپل کور کې شکر الحمدلله دومره سامان لرو، مشکا پیاله هر څه لرو، دي ته د خپل اوتاک سامان واخلی، نورو پیسې مونږ نه لرو. که تاسو کښې راته ودرېږي وروسته به لږ لږ د پیسې پرې کوو، خو اوس مونږ سره واده وکړې دا پرده پټه شي. او هغه فامیل ورته نه درېدل، ورته وایي چې 1 روپۍ چې پکې کمه وي بیا مونږ خپل لور ته استنه شو درکولی، 1 روپۍ چې کمه وي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅ کړه. مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه دغه ازمکه د پلار نیکل هډوکي بولي، څومره تکلیف چې کوم نه راشي، څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو، مونږ د خپل پلار نیکل هډوکي د ازمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې دغه ازمکه یې خرڅ کړه، ازمکه یې خرڅ کړه، ټولې پیسې یې ورکړې. کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه ناوې پسې درې موټره را ډکو، دا کې مختص سامان ورته اخیستي وو چې ټول خلک داسې ورته غاښ په خوله پاتې شول، نو لاس په خوله پاتې شو څه متل دی، د ټول ورته حیران وو چې دا څه ډول سامان ورته اخیستي، دا څه شی دي. نو دغه هلک چې وو د ناوې چې ورته راوړله، د سره د پټرولو بشکا وه په لاس کې، د پټرولو موټرو باندې وپشله، لکه اوبه په قسم ته وپشله، اورلګي ته ورکړو، درې موټر یې وسوځول، ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدله شوه. یعنی د دواړو اړخونو په منځ کې ستونزې پیدا شوې، د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو. واقعیت چې دی په قسم ته موږ نوره ډېر زیات مثالونه لرو، ډېر نوره کیسې کې موجودې دي. ټول مشکلات، ټول تاوتریخوالی، ټولې ستونزې چې رامنځته کېږي د دې پر ځای رامنځته کېږي. ویل چې تا زه دومره مجبور کړم چې زه ځمکه خرڅ کړم، زما ځمکې ته دې ونه کتل، زه ستا په درېمو ټولو سامانو باندې څه کوم چې ماته دې راوړې دي. یعنی غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کېږي. او ډېر مې دغسې نوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوژده وکړي، هغه نفر چې وروسته پوښتنه کوو چې هغه چېرته لاړو، هغه دوبۍ ته مسافر شو، هغه ایران ته لاړو، هغه دې ځای ته لاړو. په دې کې چې دي د لس نفر ځي، په دې کې د 2 نفر روغ راځي، د 8 نفر د مایانو خوراک کېږي، څوک یې سوځوي، څوک هلته د یخنۍ نه مړه کېږي، څوک د لوږې نه مړه کېږي. یعنې ولې موږ تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په پوستو کې جنګېږي، یو طرف نه په دفاع د وطن د دفاع په برخه کې سرونه ورکوي، مړه کېږي، شهیدان کېږي، او بل خوا نه موږ ولور دومره زیات کړی دی چې زموږ ټول ورونه په دې طرف کې هم له منځه ځي. واقعیت چې دغه د افسوس ځای دی. موږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې موږ ته اسلام راښیل دی، هغه څه موږ ومنو چې موږ ته اسلام راښودلی دی. اسلام کې دومره زده ظلم شو، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. هغه په هر صورت چې وي، هغه که د ولور کې وي، هغه که په د کور په نورو مسایلو کې وي، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. اسلام دی دوستۍ دین دی. او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډیر وادونه نه کوي واقعیت چې دغه یو معمول ګرځیدل دی چې ډیرې زمونږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي تعلیم یافته ښځه کوي تعلیم یافته ښځه خیر په اسلام کې مونږ فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور ښځه ته یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي خو بیا هم دې ورونه ته مونږ دغه خبره یادوو او دا خبره ورته کوو چې دغه جواز تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه آیا ته خبر یې چې د څلور ښځو باید څه ډول ته وساتې ځکه چې زمونږ پیغمبر یولس خزه کړی وی د ور سره څه ډول چلند کولو د ور سره څه ډول برخورد کولو هیڅ په مسکی توپیر نه وو نو د دې خیر د کا دوی خزې کوي کسلور خزې کوي اول ورته زه د سپرختنه کوم چې مشکلات به په کورونه کې زیاتېږي نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري ټولنه به وي خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړی دي چې په دې حدود کې تا کولای شي چې سرور خځې وکړي دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خځې څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول شي په دې اساس ته کولای شي چې بل خځه وکړي او بل خځه چې کله وکړه وروره ته باید د دوه خځو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي یو خځې ته چې په کومه سترګه ګوري بلې خځې ته به هم په هماغه سترګه ګوري یو خځې ته چې څه راوړي بلې خځې ته به هم هغه راوړي هر څه کې پیسه کې به هم باید فرق نه وي په لباس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زموږ دیني علماي بربر وایي د رسنۍ نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسېدو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکه روغ بیا چا پوښتنه کړې چې دغه ولې د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دی خزی سره یې خښ ون کول او بل خزی ته دی خزی پر سر غنه کتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف یې داسې فال شوی و نو دی انجام هم به داسې دی چې ته دویم خزه کوي سه انجام به په دې ډول وي
ډېر مننه زینب جانې تاسې ښې خبرې وکړې یو خبره به زه ستاسو د خبرو په تعقیب وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ پیغمبر د اسلام یوولس ښځې کړې وې د یادولو وړ ده چې دا یوولس ښځې پر یوه ځای نه وې کړې او همداراز د اسلام د پیغمبر لومړۍ میرمن بی بی خدیجه چې وفات سو بیا د هغه وروسته د نور ودونه وکړل بی بی خدیجه په ژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده همدا یو میرمن یو تاسو آزادی رادیو اورید اونیز خبرونه مخکښ شدی څخه زموږ میلمنه زینب افغان ته د زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ او ډیر غټوري خبرې وکړې د خپل فعالیتونو په اړه ویل زینب افغان په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده چې د زده کړو د روغتیا په برخه کې د معلول شوز لپاره او د کند شوز لپاره خپل فعالیتونه تجربه له تاسو سره شریک کړي ډیر مننه زینب جان د یو وی لاندې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له دوه تر دریو بجو خبرېږي
تاسی ازادي رادیو او ری په د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شزي دوام لري د دې خبرونه دوهمه ملمنه نویده کاکړ ده نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده همدارس د شوونکو د اتحادیه مرستياله ده نویده کاکړ لمر سره اوس پر لیکه ده نویده جان خبرونه ته شرغلاست
سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته مننه ډیره زیاته
ژوند یو سي نویده جان چې تاسو وخت وېستي له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي لومړی پښتنه به دغه در څخه وکم چې د شوونکو د اتحادیه د مرستيالي په توګه تاسو اومده دندې څه دي ډیره ښه
مننه سلامات اوسئ زمونگا دن دی فقط مونگا یو دی ارتباطات و اړیکه یو دی دولت او دی معلمین و ترمید کما مشکلات یستون زی چه کم پرابلمون چه معلمین لری اگه که وزارت امکاری نکی بیا غوری مونگ تا مراجع که دی مونگ لطریق نا وزارت تا امکاری و سرکی او همچنان دینی پروژه چی دی سواد موزی سواد حیاتی یا ځینې نور پروژې چې وڅو کولای خزو ته ظرفیت سازی وکړو د تعلیم په اساس کې آموزش په اساس کې دا پروژې موږ تطبیقو او معلمینو سره په همکاري د وزارت د معرف معلمینو سره همکاري کوو.
نوید جان، د مثبت افغانستان ټولنې په اړه کوم څه معلومات راکړئ چې دغه ټولنه څه کارونه کوي؟
مننه. مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانان ټولنه چې د ځوانانو لپاره ده. په موږ یو د سولې ګروپ لرو چې اغلې سنگر صاحب د دې په راس کې ده. البته په 22 ولایتو د افغانستان کې موږ د سولې پروسه کې په دې برخه کې کار کوو او ځوانانو ته کار کوو. ځینې پانتونو سره موږ پروتوکول لرو تخفیف اخلو ځوانانو لپاره، ځینې ځوانانو ته دندې پرېدا کوو، یعنی کاریابي ورته کوو. نو دا مکمل د ځوانانو لپاره موږ کار کوو او فعالیت ورته لرو، خصوصا د مشرقي زون ځوانانو ته، ځکه چې دلته ډېر کدرونه موږ لرو، ډېر ښه ځوانان موږ لرو. او د دې رئیس چې د ښاغلی هدایت الله وطندار صاحب خپله د ننګرهار ده، او دی ډېر یو تکړه ځوان او ډېر بااستعداده ځوان ده. نو دی غواړي چې دا د مشرقي زون ځوانانو ته ډېر کار وکړي او فعالیت وکړي.
ش د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې تاسو کوم پلانونه لرئ او څه ډول کولای سي چې د مشرقي زون ځوانان باید کارونه ومومي؟
کله چې زمونږ ټولنه ایجاد شوه، بیا مونږ ځینې وزارتخانو سره، ځینې ټولنو سره، ځینې د ولایت مثلا مشرقي زون ولایتونه چې ننګرهار، لغمان، کنړ دي، دو سره والیانو سره مونږ وکتل، ولسوالیانو سره. نو کله چې کوم بسونه اعلان کیږي یا مونږ پروتوکول ورسره لرو، ورته وایي چې مونږ دغه ځوانان درته تاسو معرفي کوو. مثلا غوډي مونږ ته لس راکوي چې مونږ په ننګرهار ولایت کې دومره ځوانانو ته ضرورت لرو، مونږ بیا مطابق بیا مغه لایې وظایف دیغو، که ماستری، که لسانسی، که دولسم پاسی، یعنی هر درجه یا هر کتګوري چې په مغه سیستم مونږ ورته جوړو، د خپل ځوانانو ته معرفي کوو. نو خو زمونږ ډېر فعالیتونه چې دي د سولې په برخه کې مونږ کارونه کوو، سوله ته برنامې لري. مونږ ډېر پرمختګ چې کړی د سولې په باره کې، د سولې وزارت سره ډېر کار لرو او همکاري ورسره کوو.
نوید جان، ډېره مننه چې تاسو زموږ سره یاست. د ازادي راډیو اوریدونکو بل تاسو څخه پوښتنه کوي. اوریدونکو، تاسو زموږ شمیرې له ځان سره لیکلای سي. زه د ازادي راډیو شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنی نوید کاکړ څخه خپلې پوښتنې وکړي، یا له موږ سره خپلې تجربې یا همداراز تبصری شریک کړي. زموږ شمیره ده 0000822 او 0999